د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستري مشه په پښتن خوا کې د سهار لاس بجې شوې زمونه ورشابه په دې غړې کې هم ستاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مخکولې وي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په آخري برخه کې به هفته وار خبرونه ستونزې او سرکار هم واوري خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پښتونخوا ولسی تحریک دړه کور کړي ک پښتون ملت پال غوندونه د اقتصادي راهداري په معاملې کې ناکام شو نو دوی به پر خلاف کمپاین شروع کوي. د افغانستان په مزار شریف کې وسلوالو د هند په کونسلګری برید کړي دی او سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات د ختمولو اعلان کړي دی. او اوس د تفصیل سره خبرونه. مدني ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وای ک پښتون ملت پال غوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه تر لاسه کولو کې ناکام شي نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کوي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دا ښکاري چې مرکزی حکومت د دغه اقتصادي راهداري په حق له ملت پال غوندونه تیر باسي. نو موري زیاته کړه د یادونه ول دا چې مرکزی حکومت به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لارې به د پښتونخوا بلوچستان نه تیریږي او شرقي لارې به د پنجاب او سند تیریږي. خو ملت پال غوندونه اندېښنه لري چې په غربي لارې به ټول سهولتونه ورنکړل شي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د یادې ضلع پولیس چارواکو بېګاره سنوي ته ویلي دغه پیښه تېر ماښام په انډس هایوی رامنځته شوه چې پکې دغه فلاین کوچ د یو بل ګاډي سره جنګېدلې او د سلندر چاودنې له وجې یې په فلاین کوچ کې اور لګېدلې. په مړو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. پولیس چارواکي وایي پیښه د زیات رفتار له وجې رامنځته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف به نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې د دورې پر مهال به نوموړی د سریلانکا د وزیر اعظم رانیل وکرما سنگه ولسمشر میتری بالا سریسینا نه علاوه نورو چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزه معاملو به ورسره خبرې اترې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان غړي تجارانو او یو شمېر نورو اعلی حکومتي او سیاسي چارواکو سره لیده کاته کوي. د نوموړي سره به په دې سفر کې د پاکستان نه د پارلیمان غړي او مذهبي پوهان هم ځي. اسلامي پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیو رانس د ختمولو لپاره د هیواد ته 90 میلیونه ډالرو د مالی مرستو ورکولو منځوري ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې لپاره د وزیر اعظم د ځانګړې ادارې مشر رانا محمد صفدر پرون مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
2016
میں استعمال کی جائے گی ویکسین پروکیورمنٹ کے لیے. دا پیسے با 2018 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے با دا ویکسین اخستو سرا سرا دا کمپائنون اخراجاتو دا خلقو دا آگاہے او پوہے او دا کمپائنون نگرانے پا مد کے خرچ کے اولی شی. دا روان میاشت پا پین لسما نیٹا با یا ولوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دا روان میاشت پا آخر کی دا امدادی رقم ممکت ترلاس شی.
د یادونه وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي وو چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې مخته راغلي دي. تیر شپه د افغانستان په مزار شریف ښار کې د هند کونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انښته شوې ده. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته په دغه سفارتي دفتر برید شروع کړ. اول د دوو چاودنو او وروسته د ډزو رپورټونه ورکړل شو. تر اوسه د یو عام کس د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی خو د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي. دا هم نه ده معلومه چې برید کوونکي څو تنه وو او د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ ورسته ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالفه شیعه مولا ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې قهرېدلې مظاهرې وشوه چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوسولو اعلان وکړ او ویل
زمون شاهی حکومت د دغو حقایقو پرانا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوو. د ایران سفیر مو هزار کړی دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړی ده.
د یادونې وړ ده چې سعودي عرب د تېرې جمعې په ورځ شیعه مسلکه شیخ نمر النمر په شمول د 30 کسانو نه د ترهګرۍ په جرم کې سرونه ووهل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه بریدونو ذمواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګو ترسره کړي وو او پکې د عراقي ځواکونو 15 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي وو. عراقي چارواکي وایي په دغه پیښه کې اول 2 بریدګرو د دې مرکز په ګیټ کې د بارودو نه ډک ګاډي وچاوه او نورو درېو یې بیا د دې مرکز په هغه برخه کې ځانونه والوزول چې پکې پولیس ته تربیت ورکول کېده. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ نه د افغانستان د فوټبال قومي ټیم پروند د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دویم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم له سو پر لپسې بریا ورسته پروند په فائنل کې د هند سره مخامخ شو. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان سره، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیپ په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړې وه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړې وو. 2018 کال کې هم د اوس په سیر دویم مقام ګټلی وو. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. پښتونخوا ولسی تحریک وایي که د اقتصادي راهداري په اړه پښتون ملتپاله ګوندونه خپل کردار ترسره نه کړي نو په پښتنو کې به خپل مقام وبایلي. د یاد تحریک مشر سید عالم مسعود وایي اسلامي پرمختیایي بانک به پاکستان کې د پولیو د خاتمې لپاره د هیواد ته 9 کروڑ ډالر مرسته ورکوي. د صحت ماهرین په دې اکله څه وایي؟
دا په هغه ځایونو کې ولګېږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي. نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو. د دې غړی په آخري برخه کې بستونز او سرکار خبرونه کې واورئ چې د قبایلي سیمو په اړه ولس او سرکار سوای.
د بل قانون او خوستل ته تایید نه وي چې څوک پورې د میجا بدکاری نه وي شوي.
ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کړو او د خپل رائټ په ورته ورکو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې پرانسته دوکوه او په دې کې ملتپاله ګوندونو ته تیروتنه تیریستنه ورکړل شوې ده. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي که چیرې مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې ونه مني نو دوی به ورته د راهدارۍ لاره له هغې صوبې نه د تیرېدو اجازه ورنکړي. خو ملتپاله سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي راهدارۍ په لړ کې دوی په خپل موقف قائم ولاړ دي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې باندې د سیاست کولو کوشش کوي. په دې موضوع تفصیلي رپورت د ګلې ازناورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملت پالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولي په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو کچر اقتصادي راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړ شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې نوړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملت پاله ګوندونه تیروتی دي.
نمبر
سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملت پاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلار نه کینی تر څو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دریز سره په یو وخت لدی او کنه، سنیټر عثمان کاکړ وای سینیٹر عثمان کاکڑ زیاده کړه چې اقتصادی راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي، که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نور اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخو عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهداري کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار و چې ټول ګوندونه راغوښتي وي، خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند له خوا د اقتصادي راهداري دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت وی چې دا لار باید سره لار وشي څنګه چې پکار ده، یعنی د نقامي لارې څنګه پکار دي. دا چې موږ وی چې حکومت دې تیار دی چې ولس صنعتي پارکونه په مرکزي سړک باندې جوړ کړي، دا خبرې اوس دا چې دا هغوی کنه کوي نو هم د هغوی ګریوان زموږ لاس دښمنه چې موږ فرض خپل وقت بدل کړی، موږ خپل مغزې ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده، خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نشي.
هلته ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې پکې د پاکستان د نورو ښارونو په نسبت د پنجاب د مرکز لاهور پرمختګ او د هغې وجوهاتو ته کتنه شوې. په دې لیکنه کې راغلي د لاهور ښار پرمختیا او د نورو ښارونو وروسته پاتې کېدل داسې ښایي د هیواد لپاره ښه نتیجې ونه لري. د لیکنې مهمې برخې د هرنباچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي که د یوې سیمې د پرمختګ په چوکاټ کې ورته وګورئ نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پنجاب صوبې د هغه هیواد د نورو صوبو پرتله ډېره ترقي کړې ده. دومره ترقي چې نورو صوبې به په کلونو کې څه چې په پیړیو کې هم دغه ځای ته ونه رسي. لاهور د هیواد تر ټولو پرمختللی ښار دی او له نورو ښارونو سره یې واټن د لا ډېرېدو په حال کې دی. په لیکنه کې له کراچۍ څخه لاهور ته د تلونکي یوه کس خبره راغستل شوې. دی وایي کله چې زه د پنجاب خاورې ته داخل شوم نو داسې فکر مې وکړ چې ګوندې په یوه بل هیواد کې یم. ناڅاپه سړکونه ښه شول، ګاډي او موټرونه منظم روان وو، حتی چار چاپېر ځایونه ښه ایسېدل. د لیکنې تر مخه د لاهور په مقابله کې د کراچۍ ښار کیسه بیا سرچپه ده. سړکونه او لوی لارې خراب دي، چاپېریال یې ککړ دی، کوڅې یې خیرنې خیچنې پرتې وي، د ټرافیک نظام یې ګډوډ دی او پر دې هر څه سربېره پولیس یې هم د کار نه دي. په لیکنه کې د خیبر پښتونخوا صوبې یادونه هم شوې چې وایي هغلته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت که څه هم یو څه اقدامات کړي خو د پنجاب له مرکزي او شمالي برخو سره یې پرتلنه بیا هم ګرانه ده. لیکنه کاږي د پنجاب حکومت چې کوم کار ته لاس اچوي جدي اخلي. په لیکنه کې د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې د یوه جګپوړي چارواکي په حواله چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارونه کړي، ویل شوي چې د دواړو صوبو حکومتونو د سواد کچې لوړولو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو په خبره یې چې توپیر په دې کې دی چې د پنجاب حکومت مشر شهباز شریف له هرې پروژې خبر وي او په اړه یې هدایت جاري کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نرم خویه سړی دی او په دې کې نه دی چې ګنې کارونه دې پر وخت سرته ورسول شي. لیکن وړاندې وایي د پنجاب او د هیواد د نورو برخو په پرمختیا کې واټن چې مخ په ډېرېدو دی ښایي دومره سیوا شي چې پایلې یې خطرناکې وخیژي. لیکنه زیاتوي دا اوس د دواړو وروڼو نواز شریف او شهباز شریف په سیاسي پوهې او لیدلوري پورې اړه لري چې څنګه د هیواد هغه برخې او قومیتونه چې د محرومۍ احساس کوي له ځان سره ملګري او د پاکستان ګټو ته ژمن وساتي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
پا په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو ترتیب مو اوریده چې پکې درته اولنۍ هفته واره خبرونه د ستونزې او سرکار د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته اسلامي ترقیاتي بانک په پاکستان کې د ګوزان یعنی پولیو رنز د خاتمې لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل وای چې دا پیسې به د ویکسین د اخیستو تر څنګه د پولیو د مخنیوي لپاره په یو شمیر نورو لارو چارو لګول کېږي. پاکستاني چارواکي وایي امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخیره ورته دا امدادي رقم ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله دی ریپورټ کې راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016
دا پیسې به 2014 کال کې استعمالول شي او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو، د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مد کې خرچ کول شي. د روانې میاشتې په 15مه نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې د امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14، په خیبر پختونخوا کې 15، په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې 2 کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګیږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي او دوی دا چې د پولیو دپاره کوم ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي.
د یادونې دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2013 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره د سریلانکا لور ته روان شوې ده چې هلته کې به د دغه هیواد د حکومتي او سیاسي مشرتابه سره لیدکاته کوي او په دوه اړخیزو معاملو بور سره خبرې کوي. یوه شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله راته یې حال راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د ګل په ورځ باندې په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړی شوي دي نو په هغه کې دوی ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیری سینا ورکړې ده او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا د صدر نه علاوه د سریلانکا وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي او دواړه خزه تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو بور سره خبرې اترې کوي. په د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړی شوی دي په هغه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په بیلابیلو څانګو کې یو شمېر مفاهمتي داختونه او لوزنامې چې کوم دي هغه به هم لاسلیک کیږي. وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقاتونه کوي. دې تر څنګ وزیر اعظم نواز شریف به د وزیرانو د پارلمان د غړو او تجارانو یو غونډه چې کوم کېږي په هغه کې به هم ګډون کوي او هغه ته به وینا کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
سعودی عرب کې د شیا عالم شیخ نمر النمر د مرګ د سزا خلاف پرون په کراچۍ کې ویلو یم ظاهره وشو چې پکې د ماشومان او خزو نه علاوه د سنی مسلک هم ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو. مظاهره کوونکو په دې موقع د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي ملکونو جوړ شوي اتحاد کې د پاکستان په ګډون هم سختې نیوکې وکړې. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ په نمایش چورنګي کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت العلماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړو. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شی عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریځ نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل چې د شیخ باقر النمر آواز به دوی اوچتوي ولې د سعودي عرب لخوا شوی په دې کار به هم چپ نکینی.
اس شہید کی آواز کو بلند کریں.
دغه وجلی شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اس منگو چتو اغه خپل کارو کو منگ به هیرونا بلکې دا وایو چې منگ هم د خپل ځان قربانی ته تیار
هم به تیار هم اپنی جان کا نظران دینے کے لیے.
مظاهره ته وینا پر محل د جعفریا الائنس مشر علامہ کوملی ویل چې ظلم کون کی بتل ظلمونه نه کوي بلکې اس بدا هر سپ ډاګه کیږي. د ظلم مخونه پخکار کې دوه دي ظالمان به ډیر زر اوینی چې څنګه بدلون راځي او دا نننې مظاهره دغه بدلون پیل دی. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د مجلس وحدت المسلمین یو مشر مرزا یوسف د سعودي عرب لخوا اعلان شوی څلور دېرش ملکی اتحاد باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دا اسلامي نه بلکې د اسلام پر ضد قوتونه راغونډول دي. نن دا اتحاد جوړول یو اسلامي اتحاد نه دی بلکې دا د اسلام دښمنانو اتحاد دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول پدې خبر شي چې ټول نړۍ کې ترهګری له کوم ځای خورېږي او څوک یې مالی مرستې کوي. نن ټولی دنیا ته معلومه شوې چې په نړۍ کې ترهګری خورون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول وی او په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکوي. مظاهرچیانو په پای کې د غوښتنه هم وکړه چې باید د بشري حقوقو ټولنې دی په سعودي عرب کې روان د خلکو د وژنې د پلټنو لپاره غږ پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولې. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی و. په پاکستان کې به یې ځوانان دغه ډله کې د شاملولو لپاره هڅول. په دې هکله نور تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموړی مشر عامر منصور د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت سیال کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګرۍ ډلې کې شاملېدونکو ځوانانو ته له دېرشو تر پنځوسو زره روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل یادې ډلې د دوی ځمکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره یې مخ کړي دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولي او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستاني اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري وویل چې
منګه تقریبا شپېته زره کورنۍ بې سرنوشته سرپناه نه لري. زما ارزونه دا ده د ولسمشر نه چې په ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده او منګه در په دري او منګه ورځانه مړه کږو، منګه ورځانه کورونه مرانهږي، منګ په قسمه قسم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سربېره پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه یې غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تلنه په اچین او په پیښه او نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي د هغوی هغې طرف ته اکمالات شي، دوی حتی کورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې یا هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه اوري او رامید او وزو هغه چوي دغه ټول تر بوتلې چې دولت توجه مونږ غواړو.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د شینوارو له خلکو سره تر لیدو وروسته د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه د افغانستان بلخ ولایت کې د هندوستان په کنسولګرۍ وسلوال برید ترسره شو. په بلخ کې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې په سر کې دغه برید کوونکي د هندوستان کنسولګرۍ ته سیرمه یو کور ته ورننوتي او له هغه ځایه یې د هند په کنسولګرۍ د سپکو درنو وسلو ډزې شروع کړې. تر دې دمه د یادې پیښې د تاوان په اړه کره حساب کتاب مخې ته نه دی راغلی. مجیب الرحمن حبیب زیمو د مزار شریف نه په دې هکله په نور تفصیل خبروي.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر کنسولګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان کنسولګرۍ په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه ضد و نقیض معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان کنسولګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر کنسولګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید بیا وایي امنیتي چارواکو ورسره د پیښې په اړه دقیق معلومات لا هم نه دي شریک کړي او نوموړی هم د حمله د سید نورالله پر کور ګڼي. عبدالرزاق قادری وایي چې د پیښې له امله تر دمه افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي، خو یو ملکي کس پکې برسیران ټپي شوی دی. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې ډلې نه دی منلی.
د مشال ریډیو خبرونه خبرونو ته غوږی په رواني غړی نیمایي کې دا وخت موجود یو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. مدني ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شي، نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کړي. د یادونې وړ ده چې مرکزي حکومت ویلي د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري غربي لاره به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي او شرقي لاره به یې د پنجاب او سند نه تیریږي، خو ملت پاله ګوندونه اندېښنه لري چې په غربي لاره به ټول سهولتونه ورنکړل شي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلعه کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د یادې ضلع پولیس چارواکو ویلي چې دغه پیښه د یو بل ګاډي سره د اکسیډنټ له وجې رامنځته شوې ده او په وژل شوو کې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي. اسلامی پرمختیایی بانک با پاکستان کې د پولیو رنج د خاتمې لپاره د هیواد ته 90 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي. په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي ادارې مشر رانا محمد صفدر پرون مشال ریډیو ته ویلي امکان دی چې دغه پیسې ورته د رواني میاشتې تر اخیرې ملاو شي. د یادونې وړ ده چې تېر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه مخې ته راغلي وو. تیره شپه د افغانستان په مزار شریف ښار کې د هند کنسلګری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې. وسلوالو د تیارې خپرېدو وروسته په دغه سفارتي دفتر برید شروع کړ. تر اوسه د یو عام کس د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی، خو د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دې برید ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوڅوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ وروستیګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالف شیا ملاته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې قهرېدلې مظاهره وشوه چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. د مشال ریډیو خبرونو کې مو درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د دغه اداریو ځنې مهم ټکي راغستې دي. راځي چې په ګډه وارو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکی د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرق ورسپانو وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بې ځایه نه ده چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکی کړې وعده نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکولی شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کړي نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. ادارې مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دې په پنجاب نیوکي وکړي، بلکې دا معاملات د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول نه دي پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حکومت په معاملې یو خل دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړې خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سوره قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې
برتی کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د دایښ کتابچی ویشل کیږي او په دې ولونو د دوی ناری هم لیکل شوې دي. خو عجیب خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه خبره دي او عام خلکو ته دا هر سخ کاری. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د دایښ راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته دایښ نشته. او بیا دا خبره هم واضحه ده چې ځینې کسان دایښ کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي او دا ټولې کړۍ ښایي چې پاکستان کې دایښ بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
آسٹریلوی ورځپاڼا سیدنی مارننگ هیرالډ لیکي که څه هم د تیر خالی په ورځ د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز وسلوال برید کې د هند یو شمیر عسکر وژل شوي. خو داسې ښکاري چې ترهګر به دا وار د هند او پاکستان تعلقاتو خرابولو کې بریالي نه شي ځکه چې دواړه هیوادونه امن ته ژمن دي. بلخوا ډیلی ریکارډ لیکي چې 2015 کال د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ښه کال نه و، خو افغان سرتیری اوس د دې جوګه شوی چې د خپل هیواد امنیت ذمواری په خپل سر پوره کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې یې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډزې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د ډی هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یو څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دلبا بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وار بیا یې هند سره د پرمنه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه ښه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلې شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمنه کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوست په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې دغه جنگ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب پرون د ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. ریاض وای دا فیصله په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د بریټ په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د سعودي عرب او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د سعودي عرب او ایران په تعلقاتو کې دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د سعودي عرب حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې حقله نور تفصیل درکوي.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښته پر ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزی. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خود دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینې بد دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګنا لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګنا نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکېچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکېچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمه خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمه مشران وهڅوي چې د دې کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سلیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
ایا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګې د رواني غړې په اخیره کې درته د ژمنې سره سم استونزې او سرکار هفتوار خبرونه لرو چې په کې به دا وار د قبایلی سیمې د آینده آئینی او قانوني حیثیت په اړه تفصیل واوري. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر تیاروي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه په دې نګدو کې کوم بحثونه په دغه سیمو کې دننه او د هیواد په کچه توت شوې دي. د هغې پاړه د جنوبي وزیرستان د محسودو مشرانو تیرونه پټان کې یو لوی جرګه کړې ده. د دغه جرګې متفقه پریکړه وا چې ډومبی د حکومت ټول قبایلی ولس خپل سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د دوی د انتظامی حیثیت پاړه دوی نه پوښتنه وشي. دا چې حکومت د دوی د غوښتنو ته ولې جواب نه وایي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
وشوله د دغه غونډه اخیری نتیجه په دار وتله چې میجا هغه پورې د بل قانون او خستل ته تایید نه چې څو پورې د میجا بدکاری نه شوی
چې کوم زوړ قانون دی د میش پلارینې کې یې شی دی هغه شه دا صرف داس وشي چې د میش سره د ظلم نه شي میش نور په هغه زوړو باندې خوښ شي میش یې چیرې هم بدلوي نه
ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کړو او د خپل رائټ په ورته ورکو چې کوم څنګه نور پاکستانیانو ته حاصل
د جنوبی وزیرستان د محسودو د لوی جرګې په اړه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
13 ورځ په ټانګ کښې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کښې د درې محسود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کښې خبرې اترې وشوې. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه. جرګې خدا فیصله وکړله چې میژو په یوه اتفاق چې په یوه خوله وي او په یوه خوله میژ خبره وي. موږ خپل ذاتي خیالات داستي چې میژ دا درې سوه مسعود چې حکومت غوښتي دي سارا میژ کوشش دا کړي چې میژ خپل ژڼی سره کښېنه وي چې ژڼی د میژ سره اختلاف نه وکړو. میژ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپله فیصله وکړه.
امن مولانا اسلام الدین دا نن د درې مسجد یوه غونډه وشوله. د دغې غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن چې میژ نوست نه وي.
زه حاجي محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میژ نن دغه متفقه فیصله وکړه چې اول خپله خور بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم د عدد نه واصل شي هغه نور داخل بند اغوشی.
ز ملک گل کرام یم. دا نن د درې مسجد بالنا ټولنا داغه میژ و داتا سره غشتي وی چې کوم زوړ قانون دی یې میژ پلارینې کې یې شی دی هغه شه دا صرف داس وشي چې د میژ سره د ظلم نه شي میژ نور په هغه زوړو باندې خوښ شي میژ یې چیرې هم بدلوي نه.
امونم ادم خان دی ز ایډوکیټ یم. خبره داس تو بنیادی چې اول خو زه متاثر یم د لس کولنه در په در پروت یم. دای د مونږ څه شي پښتنه کو چې بدلین درو وستی و د مونږ پښتنه نه وکړله تو په روسامه کورته په کراچی پر از تیر کړل. پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پنه بادارو شي پښتنه وکو زو د تاین شله معقول زو بر کو.
مو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه په باواج دا چې کوم قانون دا 40 مليار جرګه شې سم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دي نه اړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لرم.
د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وای چې اف سی آر خوښته یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله بوت چې کله میش په تسلی کښېني د میش مسرون کسرونو بیا په یک پور دا فیصله وکړو چې میش کوم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ زه دایم چې کوم بنیادي انتظامی سیستم دی کنه دا فرسوده شوی دی په میش باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو خطا ګډېږې نه په دا فاټه کونسل اثر اچوي نه په ګوشې صوبه اثر اچوي نه چې دغې رنګې بیر اثر چې میش ته کوم دا اکاونټیبلټي نه وي پولیټیکل ایجنټ ویسا بره به تاجه بادشاه دی چې کوم دلته میش کاسو نیول سره د هغې هغه جرګه دو لا درې دي لا پنځه دي لا سل دي هغه کا سوندی ور سره هغه څه پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساس شته نه کنه هغه خبره مې باندې چې سرکار یې
یاد دی وی چې دغه جرګې امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ور کړای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سوه تنیزا جرګه هم وټاکي.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د حکومتي ژمنو تر څنګ د یو شمېر نورو پښتنو لپاره د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل سره مرابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې حاجي صاحب تاسو ته به هم معلومه چې په جنوبي وزیرستان کې یوه جرګه وشوه. د دې تر څنګ په نورو قبایلي سیمو کې داسې اوازونه راپورته کیږي چې هغوی د هغه تجویز چې تاسو ورکړی دی د بل په حیثیت سره چې د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت دې بدل شي تاسو د دغو خلکو دغو خبرو ته څنګه ځواب وایي؟
حقیقت دا دی چې زه په 2013 کې ما الیکشن کولو او زما سره کوم ملګري دي نو دغو ټولو ملګرو په دې وجه الیکشن ګټلی چې هغو خلکو سره دا وعدې کړي دي چې موږ به تاسو مینسټریم لاین ته راولو. لکه دا کوم اف سی آر دی او دا موجوده کوم سیستم دی چې په دغه سیستم کې نه ایډمنسٹریشن ایگزیکٹو نہ واخلا تک فور پورے دا اکاؤنٹیبل نہ رہے اور نہ پبلک کا جواب دے رہے پتی وجہ باندھے
داغه مو ستارت نه دا کوشش وو بیا مونږ په بیل سم کړو هغه بیل صرف مونږ د پریشر ډیولپ کې دوی لپاره فاټامین سټریم لاین را وستلو لپاره عوامو ته رایټ ورکولو لپاره بیل جمع کړو.
اجي صاحب دارا ته وای چې کله د ډاکټر جی جی جمال د کاغذونو د واپسې خبرو شوم په هغه مازیګر د دې کمیټې د جوړولو اعلان وزیر اعظم وکړو، آیا تاسو سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یا د قبایلی سیمو سره تړلو نورو د ادارو مشرانو که وزیران دي تاسو سره کومه ژمنه کړې ده، تاسو سره کومه خبره کړې ده، وا خبره څه ده؟
هغه خبره دا ده چې زموږ سره حقدار ایا صادق صاحب راغلو زما کمرې ته، زما سره خپل انډیپینډنټ ګروپ ملګري وو، ځکه چې تاسو سیاسي پارټونه چې الیکشن ګټلی یا پارټي جوین کړي هغه خو زموږ ملګري نو موږ انډیپینډنټ ګروپ ایا صادق صاحب راغلو، وسره دا حمید زاهد چې اوس په دې کمیټې کې څنګه و ویلا منسټر هم پاتې شوی دی او په پاکستان خو قانوندانو کې حسابي کې هغه راغلل، هغه بیا سردار څخه خبر وکړه، سردار بیا پرایم منسټر څخه خبر وکړه چې کله یې کمیټې اناؤنس کړه او کمیټې نوټیفیکیشن ووتو نو موږ خپل د ډاکټر جی جی کاغذونه
در سره دا خبره څه کړې وه؟
خبره دا شوې ده چې دا زموږ خپل مقصد و، هغه مقصد حسن اول دا و چې مونږ په اسمبلی کې د حکومت سپورټ واخلو، چې د رولن پارټي سپورټ زموږ سره نه وي نو بل مونږ په ټو تر میجارټي باندې نه شو پاسولی، چې بل مونږ په ټو تر میجارټي باندې پاس نه کړو زموږ د قبایلو هغه مقصد نه شي حاصلېدی چې کوم مقصد دپاره مونږ دا ټول یو کار شروع کړی دی. نو کاغذ حاصلولو لپاره مونږ دا کمیټې جوړه کړه، اوس د کمیټې سره چې مونږ کوم میټینګ وشو نو کمیټې میټینګ کې مونږ دا ډیسایډ کړه کنه پالیسي کې 247 کې هغه جرګه سیستم کې مونږ پوره یو، جرګه سیستم باندې مونږ پوره وو نمایندګانو د قبایلو، خو بیا مونږ کمیټې ته وایو چې نه تاسو د هر ایجنسي فیزیټ وکړئ او د هغه کې د هر مکتبه فکر خلکو نه تپوس وکړئ چې تاسو څه غواړئ. نو هغه د دوو ایجنسیو وزیټ وشو د باجاور او مومان د اوس د خیبر د فیکسټی او داسې د غټو ایجنسو د دا کمیټې سی او چې په کوم ورځ د کوم ایجنسي خلکو سره د دې کمیټې میټینګ وي نو په هغه ورځ باندې به د فاتا پارلمنټیریان کټسن ایز ای کمیټې ممبر وي.
اوس اجي صاحب دغه د کمیټې ممبران چې د ټولو قبایلی سیمو کې ملاو شي، بیا د نه پس دوی به راشي دا تجاویز به وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي، د دې نه پس به بیا کومه مرحله؟
نه جی، چې کله زمونږ د دغه کمیټې او د پارلمنټریان سره د ټولو ایجنسو دوره مکمل شي نو د دورې نه بعد به د 15 کسان کمیټې او موږ اولس پارلمنټریان چې یو له نېشنل اسمبلی ممبران یو اته سنټران یو موږ ورسره کړو، موږ د جاینټ ریکمنډیشن جوړو د اپروول لپاره پرایم منسټر ته او هغه به زموږ کوشش وکړي چې د بیل حصه هم کړو، چې هغه د بیل حصه شي نو هغې ته به عینی حیثیت ملاو شي، چې عینی حیثیت ته مجید بابر سره ملاو شي بیا به دا په ایکسیت په آرډر باندې ختمېږي.
اوس دا ریکمنډیشن که صوبې سره د شاملې دوی که د ځان له د صوبې وي او که د فاټا کونسل وي او که دا تجویز د موجوده حیثیت په اړه باندې وي چې دا د بحال شي، نو دا ټول تجاویز به تاسو منئ؟
نه، عینی طور باندې د خپل سټیټس رسولو لکه الیکټډ ایگزیکټیو لیجیسلیټیو کونسل یو خپل پراوس بل مونږ په اسمبلی کې سټیشن سبمټ کولای، هغه چې د آرټیکل 247 لاندې د پرزیدنت نوټیفیکیشن مست وي، وداوت پرزیدنت نوټیفیکیشن مونږ د فاټا پارلمنټریان بل نشو سبمټ کولای، مونږ د پرشر دیول کې دوه لپاره د فاتح سرزم کې د لو بل قانوني حیثیت مونږ ته الو نو ځکه مونږ د بل جمع کړو، اوس راولو دې ته چې تا کوم تاسو کړو چې آیا تاسو به دا موجوده سټېټس ساتئ، تاسو به کونسل جوړوئ، تاسو به صوبه جوړوئ، که تاسو به د صوبې سرزم کېږي، چې کله دا د ټولو ایجنسو دوره مکمل شي نو مونږ ته اکثریتي رایه پته ولګېږي چې اکثریتي خلک څه غواړي، که اکثریتي خلک دا باندې خوشحاله وو چې لکه اوس سیاسي اتحاد سیاسي پارټي هغه ټولو دا هغه د چېره مکتوله فیصله یې کړه چې موږ د تکنیکي سرزم کېږو، زموږ چې کوم ایجوکیټډ خلک دي او کوم داسې خلک دي چې هغه غواړي چې موږ منسټریم لاین ته راشو، هغه وایي چې موږ د قبایلو دا کوم حیثیت دی دا به برقرار پاتې شي، یو بیا په دې کې 2% 3% هغه خلک هم شته چې کومو خلکو سور صاف انکم دا سیستم دی او کم دی د سیستم سره د حکومت د ایډمنسټریشن سره یا د سیستم نه واخله تر لاندې پورې چې دا خلک د سیستم نه د چا ګټه ده او چې کوم خلک فرنټه کړي دي د فاسا ګرین لاینس په نوم باندې هغه 2% خلک دي یا 3% هغه خلک دي چې هغه پبلک ته هیڅ کول نشي هغه صرف د چا د چترې لاندې خپله کې خبره وکړي او هغه پبلک ته او میډیا ته شو کړي چې یاره موږ هغه اختیار حمایت کوو خو زه صرف دومره ستا د ماشال په تر باندې او ستا د مجدبر د پروګرام په تر قبایلو ته دا خبره ضرور کوم چې هغه اختیار سپورټ کوي خو په اختیار کې زه تا ته پوسټ کوم چې په اختیار ته خو دا نشته چې پارلمان نه په اسمبلی کې بل پېښي او هغه پاشي ولې موږ ته کسټمر اکسټنسور د فاسات او بل پاشوي ولې موږ ته پیمرا اکسټنسور دی چې په فاسات کې څو ټي وي چینل ریډیو سټېشن شي کولای د فاسات کوم پوزیشن دی هغه کلیر نشي هېله کلیر پکچر ولې موږ ته هغه یو بل اکسټنسور دی کوم دا شانته نور بلونه دی چې په سیار کې نشته او په هغه وخت کې چې کوم د پارلمان غړي هغه خلای باندې هغه ګونګیانو هغه کارو یا هغه سترګې پټې او د تن پی سی آر کې نشته چې د سیفیک بل پېښ او هغه فاټا اکسټنشن نه ځکړه او دا ناسو په هاوس کې هغه په وخت کې د بلونه دلته اکسټنشن وی دي
اوس دغه بل با ستاسو څه خیال دی د دې بل دا مسوده به په راتلونکي څومره موده کې تیار شي او بیا دغه بل به آیا واکمن اتحاد چې کوم د مسلم لیگ نواز هغوی به پیش کوي که تاسو به پیش کوئ دغه بل اسمبلی ته
دا جی دا چې کوم زموږ میټینګ شو او دا هغه ټارګټ کړی دی چې په جنوري کې به انشاءالله موږ خپل ریکمنډیشن چې دي کمپلیټ کوو هغه به موږ لګو مطلب دا چې د جنوري کې به دا ویزټ هم کیږي دا ویزټ نه بعد به زموږ او د کمیټې جوائنټ مورزي دوه ورځې وي دا میټینګ به کیږي او په ټول هر څه موږ فاینل کوو دا هغه نه بعد بل جمع کړی نو بل څه کې نشي پېښ کولای چې د چا په نوم باندې بل جمع شوی عربی تشکی زبې زفات په منی لیډر بل زپش کوم چې کوم ریکمنډیشن یا هغه مو سره پېښ کوم او ان شاء الله تعالی زما دا کوشش دی چې دا بل په متفقات اور باندې ټول سیاسي پارټي د شمول رولینګ پارټي دا بل سپورټ کی او مو فاتا مین سټریم لاین پر راولو د فات عوامو ته هغه حقوق رائټ ملو شي لکه کوم نورو پاکستانیانو ته ملو دي په دې کې مجید بابر سل دی اهم شی نه دی چې هغه ماده سرپاج عزیز او شمول کمیټې په نوټس کې راوستلې او اول شی اختیارات دي چې پبلک لا اختیارات ورکول په دغه موجوده سیستم کې نه چې کوم ایڈمنسٹریشن دی اکاؤنٹیبل دی او نه جواب دی نو اختیارات به پبلک ته ملوي کې دویم چې کوم انکم دی په فاټا کې چې هغه د فساد ملکر دی چې په دې انکم کې تر خلک الوال دی هغه نه غواړي چې په فاټا کې امن راشي که په فاټا کې امن راولو نه د دوی انکم غټېږي دا انکم لیګلایز کول دي مجید بابر چې درېمه خبره چې هغه د جوډیشلی اکسټنشن چې هلته د حکومت او سپریم کورټ اختیارات اکسټنډ شي دا درې مهم شی لري او ان شاء الله تعالی چې په دې بل کې هر یو شته کس ولاو شو خو دا درې فائدې به عوامو ته رسیږي او دا درې مهم شی نه چې کبلو د مستقبل کوم پکې سوال دی او د موږ د اینده سلوټو کوم سوال
اوس اجي صاحب د قبایلو له ستاسو دا ډېر ورکوي چې دا انتظامی حیثیت به پروان کال کې بدل شي
ان شاء الله تعالی مجید بابر سے په دوه هم په دغه کال کې په 2016 کې به ان شاء الله تعالی قبایلی عوام ته تا خو زیر ورو زبر ته خوش خبري و این زبر ورته دا وای چې موږ خپل ذمہوري پوره کو چې کوم کم ادم وکړه ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کو او د خپل رائټ به ورته ورکو چې کوم څنګه نور پاکستانیانو ته حاصل دي
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.